السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم. د دې خبرونې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. اورې چې د سولې علي شورا وایي طالبانو ته د پاکستان دا خبرداري چې د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو پترس کې له پاکستان مشوره واخلي په بین الافغاني مذاکراتو کې ښکارا لاسوهنه ده. د جرمونو نړیواله محکمه چمتو ده چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنه پیل کړي، او دا هم اورې چې ولې د لښکرګاه پر شاوخوا جګړه تر اوسه اوږده شوې ده. د نړۍ په خبرونو کې هم اورې چې د پاکستان په کراچۍ کې د کښتیو د ټوټه کولو په یو تمځای کې د چاودنې له امله یو شمېر کسان وژل شوي دي، او د عراق ځواکونه وایي چې موسل ښار په څنډو کې د اسلامی دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد بریدونه روان دي. خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان د دې سات خبرونه اورو.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سبا قرغیزستان ته ځي. پروان کې و ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل سوي، او مشران جرګې د انسان له قاچاق سره د مبارزې قانون تایید کړ. د هم بشپړ خبرونه. ټاکل سوی د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ګډون په هدف سبا د قرغیزستان مرکز بشکک ته ولاړ سي. د اجرائی ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی عبدالله به په دغه سرمشریزه کې له یوې اجنډا سره ګډون وکړي. د سفر هدف هم د شانګهای په ناسته کې ګډون دی، او ټاکل شوی اجرائی رئیس په دغه ناسته کې د افغانستان پر بشپړ غړیتوب بحث وکړي. نوموړی وایي د حکومت اجرائی رئیس په د شانګهای د غړو هیوادونو له استازو سره په جلا لیدنو کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه هم وغږیږي. دفاع وزارت وایي د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د طالبانو د حملې د څرنګوالي او دوی ته د اوښتو تلفاتو د معلومولو په هدف یو پلاوی ټاکلی دی. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیري نن له ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړه چې په دغه ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته وړ مشپه تلفات اوښتي، خو دقیق ارقام یې یاد نه کړل.
نفر پکې وژل شوي دي، شهیدان شوي دي. هلته د وزارت دفاع نه د کشف و استخباراتو د حقوقو تفتیش و د دوی یو حیات هم تعین شوی دی چې هغه سیمې ته لاړ شي، د نږدې نه وګوري چې څه پېښه شوې ده.
د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک بیا ازادي راډیو ته وویل چې د غورک ولسوالۍ د چنار په سیمه کې د ملي اردو پر پوستو د طالبانو په برید کې اته د ملي اردو سرتېري وژل سوي او دیارلس تنه ټپیان دي. د وای په نښته کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو طالب ویاند قاری یوسف احمدی ادا کوي چې په دغه حمله کې د ملي اردو 55 سرتېري وژل سوي دي، دوی پوستې او یو اندازه وسلې هم د دوی لاس ته لوېدلې دي. د پروان سیمیز مسولان وایي دغه ولایت په سیدخیل ولسوالۍ کې د ماین د چاودنې له امله و ملکیان وژل سوي دي. د سیدخیل ولسوال احمد لمر عثمانیار ازادي راډیو ته ویل چې د پېښې نن سوي چې په نتیجه کې د شیرجان په نوم د کلی ملک او شپږ ملګري وژل سوي دي. د نوموړي په خبره پولیس سیمې ته رسیدلې او پېښه څېړل کېږي. او وروستۍ کورنۍ خبر دا چې د افغانستان مشران جرګې د انسان له قاچاق سره د مبارزې قانون تایید کړ. د مشران جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې په دې اړه اندېښنه ښکاره کړه، او دا کار یې د نړیوالې مافیا د عوایدو درېمه سرچینه یاده کړه. د انسانانو له قاچاق سره د مبارزې قانون په 1980 کال کې تصویب شو چې وروسته بیا ولسی او بیا مشرانو جرګې تایید کړ. دا تر دې دمه د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
یو عراقی جنرال وایي حکومتي ځانګړي ځواکونه نن د موسل ښار څنډو ته ورننوتلې دي. دا په تېرو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې عراقي سرتېري دغه ښار ته دننه ورځي. عراقي ځواکونو د اکتوبر له 12 نیټې څخه له اسلامي دولت ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات پیل کړه. بریج جنرال سامیل اریدی وایي چې د دوی سرتېري نن تر غرمې پورې د ګوګجالي سیمې ته دننه ورغلي دي، او د موسل له کارما سیمې څخه یوازې 800 متره لرې دي. دوی وایي داعش وسلوالو د کارما شاوخوا برخه په کانکریټي دیوالونو باندې کړی دی او ښار ته د ننوتلو پر لارې چاودیدونکي مواد او بمونه ځای پر ځای کړی دي. پر ګوګ جالی سیمه جګړه سهار وختي د عراقي ځواکونو لخوا د هاوانونو او ټانکونو په ډزو پیل شوه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي ملاتړ ورسره وو. د دوی په وړاندې د ټانک ضد او د سپکو وسلو متقابلې ډزې شوې دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په قاهره کې عراقي تلویزیون ته ویلي و چې داعش باید یا تسلیم یا مرګ انتخاب کړي.
نحاول نغلق على داعش من كل مكان
دوی وی موږ هڅه کوو د داعش په وړاندې د تیښتې ټوله لارې وټړو. زه د نینوا خلکو او په ځنګړي ډول د موصل شهر اوسیدونکو ته وایم چې د عراق سرتیری به د داعش سر پرې کوي. موږ به هغوی محاصره کړو او هغوی به د تیښتې هیڅ لار ونه لري. هغوی به یا مړ کیږي او یا به تسلیمیږي.
اما یموتون او یستسلمون.
عراقي سرتیرو له کورد پیشمرګه ځواکونو سره یو ځای د اکتوبر پر 18 نیټه د موصل د بیرته نیولو عملیات پیل کړ او د اکتوبر پر 1 مې دغه شهر ته دننه 1 کیلومتر پرمختګ وکړ. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څنګه وایي چې داسې نوې راپورونه ترلاسه کړي چې شي د عراق د موصل شهر دننه او د باندې د اسلامي دولت ډلې لخوا ډېرې کسان وژل شوي دي. د دغې ادارې ویاندي نن ویلي چې د دوی راپورونه شي داعش ډلې د اکتوبر پر 9 نیټه د عراق د 24 تنو په خوانی امنیتي ځواکونو غړي اعدام کړي دي او مړي یې تګرسرو ته غورځولې دي. دا وایي داعش ډلې دغه راز هڅه کړې چې شاوخوا 15,000 ملکي وګړي له حمام العليل شارګوټي څخه استلی دی او داسې ګومان کیږي چې د اکتوبر د 10 نیټې د عملیاتو پر مهال د انساني سپر په توګه استفاده ترې کوي. بلخوا ترکیه وایي وروسته لدی چې د عراق پوز موصل شهر له اسلامي دولت ډلې څخه ونیسي او انقره خپل سرحدونه د دې ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړل، نو غواړي چې د داعش پر ضد عملیاتو راتلونکی ډګر د سوریې رقه شهر وي. د ترکیې مرستیال صدر اعظم نومان کوتولمو شوي په رقه شهر کې د پوځي عملیاتو په اړه د انقره دریځ روښانه دی او هغه دا چې شبوي چې د موصل او د ترکیې لخوا د فرات په نوم د عملیاتو له بشپړېدو وروسته د سوریې په رقه شهر کې پوځي او ستراتیژیک عملیات پیل شي. تیرونی د امریکا وزیر اشتون کارتر هم داس پرشتنه کړی و. په عراق کې د امریکا یو جګپړی پوځي مقام تیرونی ویلی و چې ائتلافي ځواکونه باید سمدستي پر رقه شهر کې لازم تدابیر ونیسي، ځکه داسې اندېښنې شته چې وسلوال شای لام دغه ځای د لویدیځ پر ضد حمله پلان کړي. له پاکستان څخه راپورونه وایي د کراچي شهر په شمال لویدیځ کې پر هغه ساحلي مرکز یو شمېر بریدونه سوي چې هلته زړې کښتۍ ټوټه کیږي. په راپورونو کې راغلي چې په دغو چاودونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او تر 500 ډېر ټپیان دي. دا بریدونه نن په ګاډاني کې پر یوې له کار لویدلې د تیلو ټانکر داسې مال سوي چې تقریبا 100 تنو کارګرو د کښتۍ په ټوټه کولو کار کاوه. د پیش انځورونو پر تلویزیون خپاره سوي او داسې ښکاري چې د کښتۍ منځنۍ برخه د لګیو ډکه ده. د پاکستان ډان رسپانې راپور ورکړی چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 10 کارګر لا درک دي. او د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې د دغه هیواد د تحریک انصاف په نوم د دولت مخالف ډلې مشران وایي چې د دوی 2 تنه د پولیسو لخوا د اوښکې بیونکي ګاز له امله مړه سوي دي. پولیسو هڅه کول په اسلام آباد کې د دغې ډلې لخوا د پلان سوي مظاهرې مخه ونیسي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو مشر شاه محمود قریشي ویلي چې دغه کسان نن وروسته لاغه مړه سوي چې له پولیسو سره تر نښتو وروسته پر دوی هغه اوښکې بیونکي ګاز پاشل سوي چې تاریخي تیر سوي وو. د دغه ګوند سلګونه پلویان هڅه کوي پلازمینه اسلام آباد ته نوځي او په پام کې لري د نوومبر پر 2 نیټه یا سبا مظاهره وکړي. د دې ګوند مشر عمران خان وايي غواړي په دې توګه پر صدر اعظم نواز شریف فشار وړي چې له دندې استعفا وکړي. د خبرونو پای.
د هم د کابل په ګډون د زینلو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتګریټ په کچټ کل شوې. نن به په بدخشان کې اسمان به صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخه لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 12. په بامیانو کې به هم اسمان صاف وي، هوا به ډیره سړه وي، د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه منفی 2. په ګردیز کې به اسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 3. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 2. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 29 او ټیټه 11. په غزنی کې به اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 4. په مزار شریف کې به اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 29 او ټیټه 14. او په جلال آباد کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 29 او ټیټه 10.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د سولې علي شورا وای افغان طالبانو ته د پاکستان دا خبر داري چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې له اسلام آباد سره مشوره وکړي. د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه ده. دا هم اوري چې د جرمونو نړیواله محکمه تیار ده چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنه پیل کړي. د کونړ والی وای په مرکز اسدآباد او یو شمیر ولسوالیو پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو پراخې حملې پر شا تمول شوې دي.
د شپږو کسو جسدونه چې تاسو د مطبوعاتو ورونو ولیدل د جګړې په ډګر کې په دلته پاتې وو د مرکز سره نږدې.
ولې د لشکرګاه پر شاوخوا کې جګړه اوږده سوې ده په دې اړه مفصل رپورټ اورئ.
ډېر په ندرت به تاسو داسې څه پیدا کړي چې هلته د ملکي خلکو ته زیان رسېده. دلته دولت مسلمان دی چې دا ټول شیان په نظر کې ونیسي.
فرانسوي چارواکي په پاریس کې د کډوالو چې زیاتره افغانان دي یو کمپ له منځه وړي.
بېګاش ټولې دي چا خیمې ونیو او ټول وضعیت داسې خراب دی، بې اندازې خراب دی. داسې وضعیت چا سره لکه ځناور سره لکه موږ سره چې ډېرې خلک کوي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاری 5.5 په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول واورای. د افغانستان د سولې علي شورا او افغان طالبانو ته د پاکستان دا خبر دراي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې له پاکستان نه باید مشوره واخلي. په بین الافغاني مذاکراتو کې د دې هیواد ښکاره لاسوهنه ده. د دې شورا مرسیال عبدالخبیر اشکون په دې اړه ازادي رادیو ته څرګندونه کړې چې جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د سولې علي شورا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو څخه غواړي چې اسلام آباد ته اجازه ورنکړي چې د خپلو ګټو لپاره د افغانستان د سولې خبرې له خړن او ځن سره مخ کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پر افغان طالبانو د پاکستان وروستای فشار د سولې په بین الافغاني خبرو کې د دغه هیواد ښکاره لاسوهنه ده.
د پاکستان دا عمل چې ګویا ویلې دي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په هر ډول خبرو کې باید د پاکستان نظر واخیستل شي، دا د افغانانو د سولې په بین الافغاني خبرو کې یو ښکاره لاسوهنه ده چې په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده.
د افغان طالبانو دوه غړیو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې پاکستانی لوري له قطر ورغلي درې کسیز پلاوي ته ګواښ کړی کله افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د دوی مشوره و نه خلی نو د طالبانو ټول مشران او د هغوی کورنۍ به له پاکستانه وويستل سي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ډول څرګندونه رد کړي دي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای پاکستان هڅه کوي چې په دې وروستیو کې له بیلابیلو لارو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبوتاژ کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان وای پاکستان هڅه کوي چې افغان طالبان د وی ستراتیژیک الی په توګه د افغانستان په مسایلو کې وکاروي.
که افغان حکومت کوشش کړی تر څو طالبانو سره نیغ په نیغه اړیکې جوړې کړي او یا هم د چین او د امریکا په وساطت باندې یو افغاني سولې لارې ته زمينه برابر کړي. پاکستان وروستۍ دریز د همدغو بحثونو د سبوتاژ کولو لپاره او درنګ په طالبانو باندې یو فشار دی واردولو لپاره را څرګند شوی ده تر څو طالبان دې تړ کړي چې د پاکستان غوښتنې ومني او د پاکستان د یو ستراتیژیکي الی په توګه باندې د افغانستان په مسایلو کې ترنه کار واخیستل شي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پټو مذاکرو پاړه راپورټونه دا روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې اخبار سول. خود دغه پټو مذاکرو پاړه افغان حکومت او نه هم وسلوالو طالبانو رسمي نظر څرګند کړ. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل یوازینی لار بین الافغاني مذاکرات دي. د دغه جرګې غړی سید اکرام له وسلوالو طالبانو غواړي چې د پردیو له فشار او غوښتنو پرته له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته چمتو سي.
زما امید دغه ټول افغانانو ته دا ده چې باید دوی فکر وکړي او دغه بعضې هیوادونو پلاس استعمال نشي او راشي او خپل دغه بین الافغاني خبرو ته غاړه کړي او د افغانستان په جوړولو او آبادولو کې دوی ونه واخلي.
څه باندې یو میاشت وړاندې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د بین الافغاني خبرو په پایله کې د سولې تړون لاسلیک شو. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان وای که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له بهرنیو لاسوهنو پرته د سولې خبرو ته زمینه برابر سي افغانان دا وړتیا لري چې د سولې بهیر بریالی کړي.
و امریدل چې د سولې علي شورا وای طالبانو ته د پاکستان د خبرداري چې کل افغان حکومت سره خبرې کوي نو باید له پاکستان مشوره وخلي. د بین الافغاني خبرو په لړ کې د اسلام آباد کارا لاسوهنه ده. د جرمونو نړیواله محکمه وایي تیار ده چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنه پیل کړي. فورن پالیسی خبرونه د یو شمیر باوري منابعو په حواله خبر ورکوي چې په هالند کې مشته د جرمونو د نړیواله محکمه یا آی سی سی سرنوالان به په بشپړ څېړنه کې د یو شمیر هغو جنگي جرمونو د بشریت ضد اعمالو په اړه څېړنه وکړي چې د عاملینو په ډله کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم شامل دي. د آی سی سی دغه اقدام به چې د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه د امریکا د اعمالو په اړه پلټنه کوي له واشنگټن سره یو تکرار یو ټکر رامنځته کړي. دغه څېړنه به دغه راز په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د افغان حکومت د سولې پر روانو هڅو هم اغیز وکړي. نوریاس نوری دا موضوع په تفصیلي رپورت کې راخسته ده او وړاندې کوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی لوی څارنواله فتوا بن سودا غواړي چې په څو راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د جنګي جرمونو او بشریت ضد اعمالو په اړه یوه څېړنه پیل کړي. یو شمېر باوري منابعو دا خبره فارن پالیسي خبرونې ته کړې او ویلي دي چې دغه څېړنه به ښایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته، خو د روان میلادي کال تر پای ته رسېدو مخکې پیل شي. یو شمیر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې په حق کې د دغې محکمې له مقر څخه کتنه کړې او له چارواکو سره د دغې احتمالي څېړنې په اړه بحث او خبرې کړې او هم د هغې د ابعادو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. فارن پالیسی خبرونې دغه راز په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشریت ضد اعمالو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د بشپړې څېړنې د یوه بل لانجمن اړخ یادونه هم کړې او ویلي دي چې دا ډول څېړنه به سیاسي ستونزې هم رامنځته کړي. د خبرونه په وینا د افغانستان حکومت په هیواد کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې هغوی ته له ترسره کړو جرمونو د معافیت وړاندیز په پام کې لري. په 2001 میلادي کال کې د افغانستان ملي شورا یو قانون تصویب کړ چې له مخې ټول هغه وسلوال چې وسله پر ځمکه ږدي بخي، او د 13 سپتمبر میاشتې کې هم د افغانستان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې یو تړون لاسلیک کړ چې د دولت پر ضد دغه حزب د وسلوالو فعالیتونو د پای ته رسیدو په بدل کې د دغه حزب مخکني سیاسي او پوځي اعمال بخي. دغه محکمې دغه راز په تیرو رپورټونو کې د هغو سرغړونو د ادعاو په اړه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا په تیره له بندیانو سره د ناوړه سلوک په برخه کې شوي هم د دې سپارښتنه کړې وه چې باید هغه په جدي ډول وڅېړل شي. که دا ډول څېړنه ترسره کیږي افغان چارواکي به دومره زیات هرکلی ونه کړي او ښایي دغه محکمې له چارواکو سره چې له افغانستان څخه کتنه ترسره کوي زیات همکاري ونه کړي. د فارن پالیسی په وینا د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالانو دفتر په کراتو له بندیانو سره د ناوړه چلند هغو ادعاو ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې چې د 2003 او 2005 کلونو ترمنځ د امریکایي پوځیانو لخوا ترسره شوي دي. دغه دفتر ویلي چې متحده ایالاتونو د دغو ادعاو په اړه مناسب اقدامات نه دي کړي. د جرمونو نړیواله محکمې د څارنوالانو د دفتر په هغه راپور کې چې تیر کال خپور کړی دی یادونه کړې چې ډېر جنایتونه په تیره بیا هغه چې په ډېره بېرحمانه او په داسې بڼه ترسره شوي چې د قربانیانو د بشري وقار اساسي حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د دغې محکمې لوی څارنواله بن سودا دغه راز په پام کې لري چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د بې پولې ډاکترانو د ټولنې پر یوه روغتون د امریکا د هوایي بمباري مسله هم وڅېړي. په 2014 میلادي کال کې د ایم ایس ایف پر روغتون په بمبار کې لزګونو کسانو وژل شول. خو د فارن پالیسی خبرونې په لیکنه کې دغه څېړنه هم پیل شي دا نه روښانه چې څارنوالان به وکولی شي امریکایان تورن کړي، ځکه هغوی د دغه کار لپاره تر هغو ډیرو شواهدو او اسنادو ته اړتیا لري چې په اوس وخت کې د جرمونو نړیواله محکمه په لاس کې لري. دغه محکمه معمولا له شاهدانو سره مرکې نه کوي، بلکې په لومړنیو څېړنو کې د عدلي طب پر څېړنو او شواهدو اتکا کوي. د افغان پالیسی په وینا پر جنگي جرمونو د امریکایانو د تورنولو لپاره به د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنواله دې ته اړتیا ولري چې په افغانستان کې د امریکا په مشتۍ جګړه د امریکا د زندانونو له پالیسۍ سره وتړي، چې دا کار دومره اسانه هم نه دی، ځکه متحدو ایالاتونو له ډیرو نورو ځایونو بندیان په افغانستان کې خپلو زندانونو ته لیږدولي وو. د دغې محکمې د لوی څارنوالۍ د دفتر لپاره به هم دا ډیره ګرانه وي چې ثابته کړي متحدي ایالات په دې کې پاتې راغلی چې په کور دننه محکمو تحقیقاتو او نو کې د شکنجه اداو ته سم رسیدګي وکړي. د فارن پالیسی په وینا که څه هم د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش د ادارې په نسبت چې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره روابط خنو، په وروستیو کلونو کې د ولسمشر باراک اوباما د ادارې اړیکې ورسره خښوي، خو په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه بشپړه څېړنه به د امریکا د راتلونکي ادارې او د دې محکمې ترمنځ نوي جنجالونه راپورته کړي. د ولسمشری لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار د پیل په وختونو کې په دې اړه چې ولې متحده ایالات تر اوسه نه دی توانېدلی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی شي ژوره خواشیني ښودلې وه، خو داسې نښې یې هم نه وې ښودلې چې د ولسمشری په توګه د غوره کېدو په صورت کې ګواکې په دې محکمه کې د متحدو ایالتونو د غړیتوب ملاتړ کوي. د فارن پالیسي په وینا د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله بنسودا چې کله د افغانستان په اړه خپله څېړنه پیل کړي، دا به له عملي او سیاسي پلوه د دغې محکمې تر ټولو سخته څېړنه وي. دغه محکمه به په دې کار سره د افریقا له قلمرو ووزي او بلې تر ټولو لانجمنې ساحې ته به ننوزي.
ډېره مننه نوریاس. نوري څخه مو واورېدل دوستانو چې د جرمونو نړیواله محکمه تیاره ده چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه څېړنه پیل کړي. په همدې شیبه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن وایند او غړی رفیع الله بیدار صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. بیدار صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. زما پوښتنه به دای چې آیا اوس په افغانستان کې وضعیت او زمینه د ته برابره ده چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جنگي جرمونو د څېړلو موضوع مطرح کړي؟
قانونی لحاظ باندې افغانستان دولت د دغه دریم کمره په دې خو د آی سی سی غره ده، او په دغه لحاظ باندې کوم مشکل نشته ده. ولې د آی سی سی د منشور د مخې هغه کوم جرائم چې واقع شوي دي دغه دریم کمره په دې خو د هغې د څېړنو صلاحیت دی ولري. په دغه منشور کې دا هم ویل شوي دي چې دوه حالات دي: یو خپله دولتونه وروسته یې دومره چې دغه مکلفت ځان ته اجازه وي مختلف دغه ساختارونه قواعد او مقررات او قوانین داسې ساتي چې دغه چې مغلق جرمونه ځکه دا مغلق جرمونه دي د دې د شعرونو ظرفیتونه او وړتیا پیدا کړي چې دا جرمونه خپله وشي وي. که چېرته بیا دغه چې یا ظرفیتونه موجود نه وي یا اراده موجوده نه وي او دې کې لغزت کېږي، نو بیا هم د دولت اراده، ملي دولتونو اراده چې کومه د دې شي غړیتوب حاصله وي، د شرط دی چې د نړیوالو میکانیزمونو نه استفاده وکړي، هغوی د ظرفیتونو نه استفاده وکړي، هغوی راوبلي په افغانستان کې فرضاً او نور هېوادونو کې د دغه جرمونو څېړنې لپاره هغوی کافي ظرفیت نه لري او تجربه نه لري.
مننه بیدار صاحب. یوه پوښتنه چې همیش په افغانستان کې د جنګي جرمونو مسأله مطرح کیږي، وایي په افغانستان کې حالات نازک دي، د افغانستان سیاسي او امنیتي جوړښت لپاره دا مسألې خني دي، په آینده کې به دا کار کیږي، آیا دا ډول څېړنه کپیل کیږي کاغه د امریکایي ځواکونو په اړه؟ آیا په افغانستان کې به په څو لسیزو کې د ترسره شو جنګي جرمونو د تحقیق لپاره هم دروازه پرانیزي؟
مخدا ده چې د افغانستان دولت په تفاهم کې ځکه چې دا شرط دی د افغانستان دولت دې د نړیوال تعهدات لري، د هغو نړیوال تعهدات په کولو کې باید خپله ژمنتیا ادا کړي او خپل ظرفیتونه هم ادا کړي، خو هغه نه پیدا کېږي او نه یې موجود. د نړیوالو ظرفیتونو نه په دې معنا چې هغوی هم د دې لپاره تخنیکي کومک کوي او نور کومکونه او مرستې کوي، ترڅو حتی سوالان او نور خلک په داخل کې د هغوی لپاره تربیت د آموزش دا خبره په منځ کې ده. نو خبردار چې یو امانګې کې د افغان دولت سره ځکه د جرمونو موقعیت بیا هم کار چا کړی وي افغانستان دی او جغرافیه په افغانستان کې دا پېښ شوي دي، او تاسو پوهېږئ دغه جرمونه داسې خطایق لري چې هغه د زبان او کم تابع نه دي، په هر ځای کې چې ویلي شوونه ور دي. نو چون دا جرمونه په افغانستان کې واقع شوي دي او د دې جرمونو څېړل یو ضروري دی د عدالت لپاره او د آینده لپاره چې خلک په دې نظام باندې باورمن شي، دا یو ډېر مهم جز دی.
ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه. بله، ډېره زیاته مننه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدارو چې په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د جنګي جرمونو د څېړلو د اعلان په اړه ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو. د فرانسې په شمال کې د ځنګل کم پړنګېدو سره ګڼ شمېر خلک پاریس او نورو ښارونو ته تللي او له ډېر سخت وضعیت سره مخ دي. د دې کسانو ترمنځ د افغانانو شمېر زیات دی. دوی وایي پولیسو پاریس کې په داسې حال کې موقت خیمې ورړنګې کړي چې نه خواړه لري او نه د اوسېدو ځای. سفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
په پاریس کې افغان پناه غوښتونکي وایي پولیسو یې موقتی خیمې ورړنګې کړي او زور زیاتی ورسره کوي. پولیسو پرون د پاریس په 19مه ناحیه کې د ژیغس په سړک د افغان پناه غوښتونکو خیمې رنګې کړې دي.
why don't you want to give us house?
یو افغان پنا غختون کې فرهاد پردیس چې خیمه پولیس ورډنګ کړي په ټلیفون ازادي رډیو ته ویل لړې سختې سره مخ دی او د خوراک او څښاک لپاره هیڅ هم نه لري.
دلته پرون اتنی نه واجی چې پولیس سره مونږ رضا الکان مکرون ورکی چاغه چې شو 15 منټه بلس منټه بعد چې دا خیاوه د ټریکټر سره او ټول خیمه ورټړنګ کړي بیګاش په دې چا خیمه نه او ټول وزد سي خراب دي اندازې خراب د سي وزه چا سره لا جناور سره بلګه مونږ سره چې د دې خلک کوي او د دې پولیس مونږ سره چې کوي او بیګاش په نه اچا ډوډې نه خوړې نه سو ډوډې ورتراوړي نه سو ور یو کال راوړي.
د فرانسې څلور ټلویزیون د یو سیمیز مقام په حواله ویلي چې په نګدې راتلونکو کې په دې سیمه کې ټولې موقتی خیمه ټولوي او د پناهغښتونکو هویت هم بررسی کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړی په فرانسې کې د پناهغښتونکو وضعیت ورسره له هغه کړکېچن شو چې پولیسو په شمال کې د پاس دو کالس په سیمه کې د ځنګل کمپ په بشپړ توګه ړنګ کړ. کته هم له ځنګل کمپ نه چې تصفیه د دوشنبه په ماخام ختم شو او زره پناهغښتونکو کې استل شوی لا هم یو نیم زره تنکی ځوانان چې پولیسو اجازه ورکړي په کانټینری خونو کې ژوند کوي. په نورو اروپایي هیوادونو کې د افغان پناهغښتونکو اټکلي شمیر معلوم شوی خو لا په فرانسې کې د دغو کسانو شمیر نه دی پټاګه شوی. یو افغان خبریال رحیم الله ورین چې اوس یې په فرانسې کې د پناهغښتنه کړي ازادي راډیو ته وویل لکړولو سره په چلند کې ټول بشري او نړیوال قوانین تر پښو لاندې شوی او هیڅوک پښتنه هم نه کوي.
وضعیت د کډوالو په فرانسې کې تر حد زیات خراب شوی دی. هغه بشري قوانین بیخي تر پښو لاندې شوی دی. دلته وضعیت دا ډول نه ده لکه څنګه چې د اروپایي اتحادیې هغه قوانین دي دي ملګرو ملتونو سازمان قوانین دي دي کډوالو لپاره خرپناه ځایونه نشته. دلته بارانونه دي د موټرو په پارکینګو کې دي شمالي سمندر سرغاړو په پراته وي. وضعیت بیخي له هغه تصور خلاف خراب.
ورین وای ورستر بلی فرانسې ته جرمنی ډنمارک او سویډن هم د افغانانو او نور هیوادونو د پناهغښتونکو کوراتک په دې زیاتیږي چې له هغه هیوادونو یو شمیر پناهغښتونکو کې استلې دي. هڅه مو وکړه چې په پاریس کې له افغان سفارت سره هم خبرې وکړو خو له څو وره ټلیفون سره سره چا جواب را نه کړ.
په پاریس کې د افغان کډوالو په نغښتونکو د وضعیت په اړه مول سفیو لاستانګ زیب اوریدل. د کونړ والی وې د 13 ورځې په نخوتو کې 500 زیات وسلوالو مخالفانو تمرکزوب لوخته. والی د وسلوالو مخالفانو یو شمیر جسدونه او دوه تنه ژوندین ولشي وسلوال هم رسنیو ته خودل. روح الله انوري په ریپورت لري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی غرمه مهال په یو خبری ناشته کې ژورنالیستانو ته وویل چې 13 ورځ وسلواله مخالفینو د کونړ په مرکز او څلور ولسوالۍ ډلېز بریدونه پیل کړی وو چې ډیر زوري په دانګام او مرکز اسداباد کې وو. په دواړو ځایونو کې افغان ځواکونه په دې بریالي شوي چې د مخالفینو بریدونه په شا وتمبوي او وسلواله ته درنه مرګ ژوبله واړوي.
د افغانستان د خلکو او خاورې دښمنانو کونړ د ولایت په مختلفو نقطو کې لکه د دانګام ولسوالۍ، اسمار، واټپوره او سرکانو ولسوالۍ او مرکز ته نږدې یوه لویه تهاجمي حمله چې د ډېر وخت را په دې خوا یې پلان کړې وه، پروګرام کړې وه، په لاره واچوله چې خوشبختانه د موږ د ډېرو ویښو زړورو باتورو قهرمانو ځواکونو د طرفه دغه حملات په ټوله نقاطو د کونړ کې په شا وتمبېدل. اووه څلوېښت کسان د دوی وژل شوي، دولس کسان یې زخمیان دي.
والی د هغه شپږو طالبانو جسدونه او دوه ژوندین ولشوي وسلوال هم رسنیو ته وښودل چې 13 ورځ د مرکز اسداباد اړوند چاګي په ساحه کې په جګړه کې وژل شوي او نیول شوي وو.
د شپږو کسو جسدونه چې تاسو د مطبوعاتو ورونو ولیدل د جګړې په ډګر کې په دلته پاتې وو. د مرکز سره نږدې نه جسد د دانګام په ولسوالۍ کې په صحنه کې پاتې دي. یو دولس کسیز ګروپ چې تقریبا سلای تاسو ګوریا چې نه کسه ووژل شول او دوه یې ژوندي ونیول شول چې دلته موږ راوستلي دي، اوسم د موږ په قبضه کې دي.
هغه وویل د دانګام په جګړه کې درې دولتي سرتیري وژل شوي او شپږ ټپین شوي او د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا په راتوغول شوو هوانونو کې اتلس ولسی وګړي ټپین شوي دي.
کونړ د ولایت بېوزله بیچاره او خلکو ته متاسفانه تقریبا اتلس کسه زخمیان شول چې په مختلفو ولسوالیو او لارو کې د دوی د ړندو مرمیو په واسطه زخمیان شول. هغه د کونړ د اسداباد مرکزی روغتون ته موږ په اسرای وخت سره انتقال کړ او ان شاء الله ته معالجه لاندې صحیح وضعیت د ډاډ ور دی. تعصب باید ووایم چې د موږ درې د مسله او ځواکونو منصوبین په شهادت رسیدلی دي او شپږ کسه زخمیان دي.
د څاګي جګړې په دوران کې هغه پلار او زوی هم د طالبانو لبند را تښتیدلی چې کومي یوونی ممیشت اوڑان دی حکومت ته د جاسوسۍ په تور نیولی وو. د دواړو په لاسونو او پخو کې زنجیرونه پراته وو. شیرخان د خپل ځان او زوی د بند کېدو او د راخوش کېدو کیسه کوي.
طالبان زما په کور سر دوه ترار چاپه ول. زه زما زوی دواړه ونیولو جاسوسۍ په تور ونیولو او ویوړو غر وال ته بیا زموږ سترګې پټې کړې وال د کوټه کې هغه بندیانو دې ته لاسونو ته زلبنی اچلی او زما په لاسونو کې یو نیم میاشت وشو. بیا پرون دا مخابرو کې نارې والی چې ملګري مصروف دي نه پرېږدي او راځي ور راپسې بند کړه او هغه سلاړ موږ هغه بر کولاو کړو او د زنځیر مات کړه. ایسه دې راووت بیا دې ناو ته کته شو د شګې نه پورته دې ناو ده دغه خوراک دومره نوړه قطره ورکوله او نور هرې ورځ په شپې راته وبال ټکول.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وایي ولس د خپلو ځواکونو ملاتړې دی او تیر ورځې چې د وسلوالو مخالفینو سره کومه جګړه کړي دوی پرې ویړي او همدا وجه وه چې تیر ماښام په مرکز اسدآباد کې د افغان ځواکونو په موټرو ګلان وشیندل شول.
څلورم بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د سولې عالی شورا طالبانو ته د پاکستان دا ګواښ چې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې باید له اسلام آباد سره مشوره وکړي په یوه بین الافغاني بهیر کې د دغه وخت لاسوهنه بولي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزي کې د ګډون په هدف سبا د قرغیزستان مرکز بشکیک ته ځي. افغان حکومت له پاکستانه راستنیدونکو بې اسنادو کډوالو سره د بیړنیو مرستو بهیر پیل کړ. د افغانستان مشرانو جرګې د انسان له قاچاق سره د مبارزې قانون تایید کړ. د عراق حکومتي ځانګړي ځواکونه تر دوو کلونو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د موسل ښار څنډو ته ورننوتل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګه وایي داسې نوي راپورونه یې ترلاسه کړي چې ښایي د عراق د موسل ښار دننه او د باندې داعش ډلې 40 تنه پخواني امنیتي ځواکونه وژلي او مړی یې د دجلې رود ته غورځولی دی. او په پاکستان کې پرغی ساحلي مرکز یو شمیر بریدونه سوي چې زړې کشتۍ پکښې ټوټه کېږي. په دې چاودنو کې 9 کسه وژل سوي، تر 500 ډېر ټپیان دي او 10 تنه لا درک دي.
سحر ګل امیرزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
درنوردونکو سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د روسی په یبا کې د سکوهنی په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د افغان لوبغاړو چمتواله روان دی. د افغانستان د سکوهنی فدراسیون د همغږی مسول وحید الله حمیدی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د افغانستان څلور لوبغاړي ګډون کوي. دی وایي دغه سیالۍ هر کال د سکوهنی نړیوالې ټولنې یا ایبا لخوا ترسره کیږي چې د 1900 او 1300 کلونو عمر لرونکي اتلان پکې ټاکل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ د روسیې په پیټرسبورګ ښار کې ترسره کیږي او له سلو زیات هیوادونه په دغو سیالیو کې ګډون کوي. د ښاغلي حمیدی د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د نومبر له 14 تر 28 پورې دوام لري. په سمنګان ولایت کې د فوټبال د 13 ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. دغه ولایت د سپورت امیر معلم سردار دولت زین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د غوره لوبغاړو د پیژندلو او د دې ولایت د غوره ټیم د ټاکلو په هدف ترسره کیږي. خاغلی دولزی ویل چې دغه سیالۍ یو میاشت وړاندې پیل شوې وي چې را روانه ونې به یې وروستی پړاو ترسره شي. او د انګلستان د فوټبال لیگ سیالیو په دوام ستوک سیټي ټیم سوان سیټي ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې ستوک سیټي ټیم 3-1 پر وړاندې سوان سیټي ټیم له مخې لري کړ. دغه سیالۍ 13 شپه ترسره شوې. لملتیا مو مننه.
د روسیې د امنیت لوړ پوړي اداره د یو ځانګړي مرکز په جوړولو غور کوي چې د روسیې د تاریخ د تحریفولو لپاره به د هڅو مخه نیسي. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
تیره اونۍ د یوې غونډې پر مهال د روسیې د امنیت لوړ پوړي ادارې متخصصینو د دغه هیواد د انقلاب د سلمې کلیزې په مناسبت د روسیې د تاریخ د تحریف په هدف د بهرنیو هڅو د مخنیوي لپاره پر لارو چارو خبرې وکړې. کمرسانت ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې متخصصینو د معلوماتي امنیت په اړه خبرې وکړې او پر یوه ځانګړي مرکز جوړولو یې بحث وکړ چې د تاریخ د ناسم وړاندې کولو مخه به نیسي. د راپور له مخې متخصصینو په دې اړه هم خبرې وکړې چې د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو ادارو لخوا قصدن ناسم فعالیتونه کیږي او د جغرافیایي سیاست په مقصد د روسیې ضد پالیسي غوره کیږي. د دوشنبه په ورځ د روسیې د امنیت شورا پر پاڼه یو اعلامیه خبره سو چې وايي متخصصینو تر ټولو مهمه تاریخي پیښه په ګوته کړې چې د تحریفولو خطر یې زیات دی او په اړه یې بحث وکړ. کمرسانت ورځپاڼې د شپږو ځانګړو تاریخي پیښو نومونه یاد کړي. د اقلیتونو پر وړاندې د روسیې امپراتوري سیاست، د اقلیتونو پر وړاندې د شوروي اتحاد سیاست، د نازی جرمني په ماتولو کې د شوروي اتحاد رول، د شوروي مسکو او نازی برلین ترمنځ د 1939 کال د اگست د مولوتوف ریبنتراپ موافقه، په هنګری، پخوانی چیکوسلوواکیا او ختیځ جرمني کې له پاتون سره د مسکو چلند او د روسیې انقلاب. راپور وایي د 1918 کال د فبروري او اکتوبر انقلابونو ته ځانګړې پام سوی و چې سلمه کلیزه به راتلونکی کال منځل کیږي. له کمرسانت ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال د روسیې پخوانی تاریخ پوه الکساندر چوباریان د ناسمو معلوماتو د مخنیوي لپاره د ځانګړې کمیسیون یا مرکز د جوړول اړتیا رد کړه او ویلي دي چې دا کار د تاریخ پوهانو او پوهنتونونو دی چې روسیه یې له مخکې لالري. دا لومړی ځل نه دی چې کرملن د تاریخي پیښو د ناسمو ثبتېدو یا تحریف د مخنیوي لپاره د یو مرکز جوړولو وړاندیز کوي. په 2009 کال کې هم د هغه وخت ولسمشر دیمتری مدودیف یو کمیسیون جوړ کړ چې د ده په وینا د لویدیځ لخوا د مسکو په تاوان د تاریخ د بیا لیکلو د هڅو مخنیوی به کوي. دغه کمیسیون په 2012 کال کې وروسته له هغه له منځه ولاړ چې د مدودیف د ولسمشرۍ دوره پای ته ورسېده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخو بریالي وسی د غیبیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړو مو وړاندې کوم. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډیر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. همداراز یو ایمیل هم موږ ته را رسېدلی دی. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډیر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل چې گرانی خور مریم مونږ ته رالیږلی دی در ولولم. محترمه خور مریم چې تخلص یې کاسوم دی خپله کورنۍ لټوي. دغه ګرانه خور چې مریم نومیږي په خپل ایمیل کې ویلي دی چې کله اووه کلنه وه له خپلې کورنۍ څخه ورکه شوې ده او اوس 15 کلنه ده. مریم خپله کورنۍ هر یو خان محمد چې ورور یې ده، باز محمد بل ورور یې، سرور خان چې پلار یې ده لټوي. همداراز دغه ګرانه خور وایي چې د دې نوم په کورنۍ کې توتا وو چې کور کې به یې په نامه د توتا یادوله. ګرانو دوستانو، که تاسې د مریم د کورنۍ په هکله څه معلومات لرئ نو ورته کولی شئ چې په دې شمیره تلیفون وکړئ: 03358429235. د تلیفون شمیره به یو وار بیا ووایم: 03358429235. په دې هیله چې د دغې ګرانې خور کورنۍ له دې سره په تماس کې شي. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واورئ. تاسیز مونږ غږ آزادي راډیو څخه اورید. آزادي راډیو په دغه خبرونه کې راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خبره کړو په کومو کې چې د زینو ورکوښو او عزیزانو په اړه معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ګران ورور د ځان په اړه آزادي راډیو ته را لېږلی دی. دغه محترم ورور دولت ملتیار نومیږي. راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
بلی، السلام علیکم. زه دولت ملتیار د کندهار د شهر څخه خبرې کوم، ځکه چې زه په کوچنیوالي د دوه کالو د درو کالو کله څلور کا زه په کوچنیوالي له کور څخه راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیان وروڼه اکاګان ټول ورځې هر څوک زما په اړه معلومات لري. هداغه شمېره چې زنګ راته وایي زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1. دغه زما تلیفون شمېره ده. ازادۍ درجو څخه مننه زموږ پیغامونه د خدای په امان.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبر کړو کوم چې یو ګران ورور په نامه د هجران له غزنی را لېږلی دی او دای وایي چې د محمد سلیم په اړه معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
حکمت الله هجران یم، هم له ښکلي غزنی نه. دلته یو نفر په نامه د محمد سلیم ده او د میدان د ولایت او دلته موږ سره شته او موږ معلومات لرو. نو که دې هر چا خپل کېږي یا دوست یا قریبي د مهربانۍ له مخې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسه. تلیفون شماره ده 0 1 3 5 3 5 9. دا سلیم د نفر د محمد سلیم نمیږي او دا د میدان د ولایت او هغه د لږ عصبي تکلیف هم لري او ځکه چې وخت ایران کې هم تیر کړی. نو که هر څوک قریبي یا دوست یا خپلوان څوک یې نو د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره تماس ونیسئ چې هر وخت فعال شماره ده 0 1 3 5 3 5 9. موږ فریدا په هاتله باندې ټول معلومات ورکړو. سلام علیکم.
تلیفوني پیغام واورید. ګران دوستانو، یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دا اخیستی وایي چې عبدالواحد لټوي او دا وایي چې له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د عبدالواحد په اړه پکې معلومات دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالواحد په اړه معلومات دي.
السلام علیکم. ما یو ورور د عبدالواحد په نامه ستاسو سره کال کې یو کور نه درته شوی دی. ورون ماځګر په ورون باندې یو چا څنګه ویلې وو چې تاسو لوایت په نامو دي چې وانه د سوالي مو چې څنګه کوي چې کومه راځه وي نو تاسو ځی کور په ایران یو چا څنګه ویلې وو چې هغه موږ سره دا نمبر یې موږ نه دي چې کوي د ځپن دا شماره بیا تکرار کی وته نه.
ګران ورور دې تا تلیفوني پیغام خبر کړ، تا خپل د تلیفون شمیره نه وویلې، خو راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغام وورو په کوم کې چې د عبدالواحد پاکره معلومات دي.
سلام علیکم. جمعه ګل خپلواکین د هرات نی هاړ کنیولې په هرات د هنجل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ ته زور سره یو لیونی په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازی د ملال درازه کورور د هلمند د باګرام دی چې د خپل وای چې زده هلمند د باګرام د ولسوالۍ د دوه کال کیږي چې دلته اوسېږي. که څوک د دغه باري کې معلومات غواړي په دغه شمیره دې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 1 8 1 8 3 4 7 8 2. زموږ ځای پته یاد لرئ، هرات مسلخ. د خدای په امان. یوه بل خپلواک
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0 0 4 0 0 2 2 4 4 1 5. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، د ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زه کاری عبدالسلام د زابل ولایت د دایچوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست د جمعه خان په نامه تقریبا 22 کاله کېږي چې له کوره څخه نادرکه ده او ترې تم ده. ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي او جمعه خان نامه یې چې ده. دا د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز اوسیدونکی ده. نو که ار مسلمان ورور ته د ده په اکله معلومات شي، نو لطفاً د مهربانۍ له مخې دې لطفاً مو د شمیرې ته زنګ ووهي، 0 5 2 0 2 2 4 5. خپله شمیره یو ځل بیا و ټولو ورونو ټولو هیوادوالو ته تکراروم، 0 5 2 0 2 2 4 5. وسلام ستاسو کشر رور کاری عبدالسلام مظلوم یار.
زه اسلام احمد له کندهار څخه خبرې کوم. زما یو د اکا زوی ده سیفالدین استاد، سیفالدین یې نوم ده، په استاد سره د موټروان ده. نو د تېر وخت کې چې نادرکه سوی ده او ټلیفون یې هم بند کار نه کوي. که چاته په ده په هکله معلومات یا دی خپله زما اواز اوري، نو په دغه شماره دې زنګ ووایي، 0 5 0 4 1 4 9 4 5 3. نو کار چا ده زده په هکله معلومات یي، نو په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ویسي او انعام هم ورکوو. نو که څوک دلته نږدې په کندهار کې د ده په هکله معلومات لري، نو کولی شي دلته په صنعتي پارک کې د مالګې کارخانې ته موږ ته حال راکړي. ډېره مهرباني به وي. وسلام.
داروخان د هلمند ولایت د مادیه د ولسوالۍ د تریخ نوه د سیند تخصا سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال دی چې د حاج عبدالعزیز اکا زوی دی، عبدالستار نومېږي، را 15 کاله کېږي، د کوره نه درکه شوی دی، د باغران ولسوالۍ دی، اوس پلازمېنه د نوزاد د مشمس له خوجیانو په کلي کې اوسېږي. هیڅ معلومات یې نه صدر مسلمان ورور یا عبدالستار که دغه زما زغ اوري، نو په دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 5 3 5 2 1 3 0 5 3 3 8 8
السلام علیکم. زه لطیف احمد د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ نوم. زما یو د اکا زوی دی د شاعر په نامه چې تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی په هلمند کې. نو هر مسلمان ورور کې په هکله معلومات لري او یا په خبرې ما ته دې په دغه شماره زنګ راووي. زما د ټلیفون شماره 0 5 0 1 2 3 3 4 5. بس د ازادي راډیو همکارانې تل ژوندي، د خدای په امان.
السلام علیکم. زه نیمګړی د پروان د ولایت د سیاګل د مشګلي اوسېدونکی یم. زما غلام ماما چې نوم یې محمد صابر دی، ګلدانجان زوی دی، شپږ کاله او اووه میاشتې کېږي د پیز دولت مبارکه شله دی. هر مسلمان ورور ته د دې په اړه کومه معلومات وي یا محمد صابر خپله زما غږ اوري، که دغه شمېرې سره دې اړیکه ونیسي. زموږ شمېره 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
ته په نوم د سالم احمد دا پنځلس پاړس کاله کېږي چې کللی د ایران په لورې کللی تر اوسه معلومات نشته که چاته په دې اړه معلومات وي ورته دې ټلیفون شمارو باندې زنګ ووهي ډېره مهرباني به مو وي د زما شمېره ده 0-8-2-4-9-6-0 بیا یو ځلې وایم ټلیفون شماره 0-8-2-4-2-4-9-6-0 دا زما نمبر ده که چاته معلومات وي ډېره مهرباني به مو وي ډېر غني زنګ ووهي السلام علیکم
السلام علیکم سروری د پکتیکا ولایت د جانخیل دولسوالۍ نه خبرې کوم د موږ یو ورور عبدالمجید په نامه دا څلور کاله کېږي نادرکه ده چې هر چا ته پته لګېږي یا دا اعلان دی په خپله اروي موږ ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووایي 400,000 افغانۍ د انعام رانه واخې بس په خدای مسپارم السلام علیکم
السلام علیکم رورا خدای وکړي چې موږ پیغام نشر شي زمانوم عتیقل رحمان د زوی نوم نه ظاهر عارف په 2013 کې غیب شوی را او اس په پته نه پیګو ولو سالم پلی خمری را او زه هم په خبر کې و چې ګو په الحال د کابل نمبر 0 و 8 1 5
ډیر وخت کېږي نادرکه ده کې چا ته پته لګېږي دا اعلان خپل هر وی موږ ته په دې شمېره زنګ ووهي. والسلام، عبدالرحیم د پکتیکا ولایت سروري تخلص.
کاري جمعه ګل وحدت د خوست ولایت څخه در سات په تماس کې يم چې مونږ یو د کاکا زوی دا په نامه د مشاور په سامان د لوی اختر څخه دوه ورځې وړاندې په کابل ولایت د چهاراسیا ولسوالۍ کې پیپر وسو دریا ویا پیپر درای پنځور درای سوا دیش په نامه د رحمان مسلمان دین اروغای له مده ما د لارکا شوال دا
مزه یو ور ورکتی چې د احمد الله په نامه دی لا خو که هر څه ته پته من میږي چې ټلیفون شي مې راډیو خلکو سره کړی ته احمد الله په نامه دی د جمال الله ورور دی که هر چا ته پته معلومه سوله یا څه چې موږ ته معلومات راکوي په دغه یو نمبر باندې صفر نه وی دو جش پنځه سوه یو اتیا دو جش په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ باره بیا موږ ته معلومات راکوي موږ به بیا معلومات کرو. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبدالشکور افغان د هلمند ولایت ته بابادي بول زه ستاسو دا پیغام پرېږدم. زما ماما دی د احمد الله په نامه چې نن ورځ تقریبا څوارلسمه ورځ ده چې د کوره نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري په دغه شمېره نیمه ورته زنګ ووهئ. صفر اووه صفر پنځه نه اووه صفر اته درې نه شمېره یو ځل بیا تکرارېږم. صفر اووه سوه پنځه نه سوه اویا اته سوه نه دېرش. وسلام.
زه خان د د هلمند ولایت د ګرمسیل د لوسارو د خروټو اوسېدونکی د لارجان کلي زما یو ورور شو دی. تېر ورځ مرمو دېرش کلن ځوان د الف کال کېږي چې د اعصابو تکلیف لري او دوې میاشتې کېږي چې له کوره وتلی دی. هېڅ سره کښې نهشته که هر مسلمان ورور یې لیدلی وي یا معلوم وي خارج کې یا داخل کې یا مړ یا ژوندی موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نن سوه نه نوي یو ځلې بیا وه صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي یا په پاکستاني شماره باندې صفر صفر دوه نوي یو دېرش درې دېرش دیارلس نوي یو اتیا غادي راډیو سمز ډېره منډه کو.
هلو السلام علیکم. زه ستار د کندهار ولایت څخه در په تماس کړم. زما ورور دی د جولاک په نامه د څوارلس کال کې زما سره نظر راکړ. یا تاسو کوم معلومات یې ته دغه لمبر زنګ ووهئ. صفر اویا اووه اویا پنځه دېرش پنځه سوه اته ویشت صفر اویا اووه اویا پنځه دېرش پنځه سوه اته ویشت.
بله وروره زه حاجي شاه محمود خبرې کوم. زموږ یو دوست لغونه نمي چې مشهور په لغونه دی اصلي نوم یې لالګل دی د پنځلس شپې کېږي چې بې درکه شوی دی. نو که چېرې دی د ما خبرې اوري او یا چاته معلومات وي په همدې شمېره د ما ته زنګ ووهئ. صفر اووه سوه نه نوي صفر نه نوي دوه سوه درې اتیا.
زه خان د داود زوی د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ د خروټو اوسېدونکی اجمالجان د کلي. زما یو ورور ورک شوی دی د تېر ورځ په نامه دېرش کلن ځوان ده. دیارلس کاله کېږي چې د اعصابو تکلیف لري. دوې میاشتې کېږي تر کوره وتلی دی. هېڅ زره کښې نهشته که هر مسلمان لیدلی وي یا معلومات که په خارج وي یا داخل وي یا مړ وي یا ژوندی وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهئ. صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي.
دار خان هلمند ولایت څخه تاسو ته زامه تر کومه عبدالستار دا جامولادی زکا زوی اشکارا کیږي چې ورڅوې دي د باغران ولسوالۍ دی د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ دی هر څوک په اړه معلومات لري و دغه شمیرې ته زنګ ووي 0 0 5 3 8 0 1 8 4 1 8 ایا دې زغه بده شمیرې ته زنګ ووي 0 0 5 3 5 2 2 1 3 دا مخکې شماره بیا یلانوم 0 0 5 8 0 4 1 8 هر څوک په اړه معلومات لري و دا شمیرې ته زنګ ووي مور پلار یې ډېر په انتظار دی اوس الان دوی په نوزاد کښې د میشمس او د میشمس په کلي کښې د خدیانو په کلي کښې اوسېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه جاوید د ننګرهار ولایت د پزیراګام ولسوالۍ تاسو سره په لیکه کښې یم. خدای دې وکړي میرویس صاحب چې ما پیغام ورک وزي ځان په پروګرام کښې ثبت او نشر شي. یو ورک لرمه چې ترور زویمه دی په زرغني په نوم هم شپږ کاله کېږي د کور ته بې درکه شوی دی. که چېرته وي یارانو دوستانو ته یې پاته وي ملګرو انډیوالانو ته یې کوم مابس کښې بندي وي نو لطفا مونږ ته په دغه شماره تلیفون وکړي 0 9 8 8 8 4 3 6 3 تلیفون شماره غواړم چې بیا تکرار کړم 0 9 8 8 8 4 3 6 3 ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم، زه عبدالحنان یم د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو ملګری و زما سره اوسېدی په هلمند دریا د مرجې په ولسوالۍ کښې ګلاجان نومېدی چې لکه پېښور څخه راغلی و دسې زما سره ډېر ښه ژوند تېر کړي ډېر وخت یې را سره تېر کړي دلته هندارې خرڅولې دلته په کلو کښې سوداګري کوله. ده به ویل او زما بل ورور ګور اول خان نومېږي وزه د ازرې ولسوالۍ یم. بیا بله ورځ ما په ازادي راډیو کښې اعلان واورېدی په دغه هکله چې دا تلیفون مې کړی دی دا څوک دی. زه عبدالحنان نومېږم، دغه مې د تلیفون نمبر دی 0 0 0 0 5 5 5 9 8 5 5. تلیفون شماره به یو ځل بیا ووایم 0 0 5 5 5 9 8 5 5.
السلام علیکم، د ازادي راډیو څخه مننه. السلام علیکم، نیمه تاج محمد د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی. زما یو دوست دا نظر نومېږې د جمعه خان زوی دی د پنجوایي د ګمراسي اوسېدونکی دی. 8 کاله عمر لري 4 کاله د اعصابي تکلیف له کبله د پاکستان په کوټه ښار کښې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته یې په اړه معلومات لري د تلیفون په دې شمېره زنګ ووایي 0 0 1 1 3 3 5 5 6. یو ځلې بیا 0 0 3 1 4 3 5 8 5. تاسو توجې څخه جهان مننه.
زه مالک د هلمند د ولایت د باغران ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس موږ د نوزاد د ولسوالۍ د میشمس د خدیانو په کلي کښې اوسېږو. زما یو ورور چې عبدالستار نومېږي دا 15 کاله کېږي د کوره نادرکه شوی دی نو هېڅ معلومات یې نشته. د حاجي عبدالعزیز اکا زوی دی عبدالستار نومېږي. هر مسلمان ورور که د عبدالستار په نامه معلومات لري زموږ سره په دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0 0 1 5 3 5 2 2 1 3.
زه حاجي عبدالقیم اسکزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر تاسو سره په تماس کښې یم. زما یو زوی ورک دی نوم یې بارم دی د 15 کالو دی د 24 میاشتې ورک دی چې د یوې افغانۍ پته نه په افغانستان کښې معلومېږي نه په پاکستان کښې معلومېږي. نو هر مسلمان ورور ته که د بارم په هکله معلومات وي په رنګ سربخون د 15 کالو نو د الله جل جلاله د رضا دپاره تعاون زموږ سره وکړي او په دغه شمېرو چې زموږ سره تماس ونیسي که معلومات ورسره وي. د تلیفون شمېرې دي اوله شمېره زما ده 0 0 2 0 1 1 4 0 دومه شمېره 0 0 1 4 5 5 اوش بیته در ایمش میره سپر اوش هوا دو دیرش شپر آیا اتش بیته.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. گران اوریدونکو محترم دوستانو که دن نورزی داغ پروگرام تاسی پا ازادی رادیو که وانه وره تاسی که ولشی شه ده ازادی رادیو انترنتی پانه تلاشی اول تا تاگه پروگرام لسر وابره ایده منگ پتا ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ده نورزی لپار از امان الله میرزای تاسی رخدای پا منی کم تر بل پروگرام همو پا خدای سپارم روغ جوړ خواه خواه بریالی وسه خو پا یالاری چه آزادی رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادی رادیو نه.